دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفل یو د چی په افغانستان کې د خونسی ل شپې تو د زیاتو زده کوونکو مسمومیدلی او بوګنون کې جنایت بلل دی. په یو ټویټ کې ټوله ته د عاجلې روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خونتي ځای مستحق او خوندځای باید امن ځایونه وي. د راپورونو له مخې دا پېښور مورز د سرپر ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوه. ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مصرعلي هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال شون کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللي دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 95 سلنه خوړو 95 سلنه سرپناه او 90 سلنه روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثری په خوست او څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو کې ژوند کوي. د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونه نن سهشنبه په کوردن جوړ شوی نومړنی داسې بالستیک توغندۍ وخوده چې تر هغه کې چټاکسي. د ایران دولتي رسنیو د هېواد د سپای بازاران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپرسونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې دغه نوې توغندۍ د خودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر رئیسی هم ګډون کړی و. خو لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبر د سعودي رسنۍ ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کېږي چې دغه دواړو لورو چې دغه دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته ټینګېدو په اړه موافقه وکړه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون و بعد درېیمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درېو ورځنیو لوبلړۍ نورنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر او دویمه سریلانکا د 2.2 منټو په توپیر کې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ندي ویلي چې راشد خان به په دغه لوبه کې ګډون کوي او که نه همدارنګه که هر هیواد دغه سبانۍ لوبه وګټله هغه به د دې سیریز ګټونکی وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم مدرسه سارا د پلار مې سلیم دلته دلته مونږ د زده کړو مونږ په خپل زده کړو کې مصروف یو اوس خو لږ اواله خوشی ده ایجمې کې به مونږ لږه تراتلو مونږ به خپل یو خدمه نه ده خو مونږ خپل زده کړو لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس سره کړی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما کتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وک څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم په علاقه وکړي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړو او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سرو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده د په لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پر ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مضامین سي دا ابتدایي مضامین دي، تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوسي په ټوله کې نه یې ځه، نو هغه نسی روان، هغه لیک او لوسي څوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې به پويږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوسي نه یې ځه، املا نه یې ځه. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، وغه ایډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا سکل دورسمه د پاريږي، بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای درکړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي، د غوډې رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو، یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خوده سې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترځنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ورنه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته ووایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلا چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلا ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی او روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلاتو لري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوی مهارتونه زده کی یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، تاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
نظر چې کوم طرف ته ګورم رات سوره سوره کیږي تبری دې تیز کنشم هر ساکه